پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موز اجمل انت هر کله کوم زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې تاسو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خپرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې په خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه په رپورټ کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې لپاره هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد د سیمې د هیوادونو ته په سفر بوخت دی څو د افغانستان په سوله کې همکاري زیاتې کړي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې لبل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي او پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالۍ پای ته ورسېده. اجرائیه رئیس دې غونډې ته په خپل وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې تر ګډون وروسته کابل ته ستون شو. افغانستان د شانګهای سازمان څارونکی غړی دی. د سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف په 2000 لومړي کال کې تاسیس شو. تاجکستان، روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، پاکستان او هندي اصلي غړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې لبل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا له لوري د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د سیمې هیوادونو ته د هغه سفر دوی د سولې خبرو بریالیتوب ته هیله مند کړي دي. په یو بل خبر کې بیا راغلی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شایي د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن د غونډه د روان میلادي میاشتې تر پایه وسی. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 جوړه شي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 28 د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړه او د دې غونډې پر ځنډولو موافقه وکړه. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادونو نږدې 400 لوبغاړو برخه پکښې اخیستې وه، افغان لوبغاړی محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګوم په نوم یوه افغانه دریم سوه. د ماراتون سیالي په 13 کلونو کې د بامیان په مرکز کې ترسره کېده او پرون په بند امیر کې وسوه. په دې سیالي کې د افغانستان د لوبغاړو ترڅنګ د امریکا، کاناډا، بریتانیا، ناروې، سنگاپور، فرانسې، ایټالیا، چین او ارجنټاین لوبغاړو د 28 کیلومترو په ځغاسته کې برخه واخیسته. زموږ غلازه د رادیو ری. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر 9 ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12 له بریتانیا څخه اسلام آباد ته له رسېدو سره سم ونیول سوه. دې اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه راوپارول او امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستان څخه د میرمن اسماعیل د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوشې کړه، خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولي دي. اسماعیل د توقیف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. میرمن ګلالۍ پر قبایلي سیمو د پاکستان د پوځي عملیاتو په اعتراض له دغه غورځنګ سره یو ځای سوې وه. د بشري حقونو فعالان دا په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ یو برید ګڼي او وایي لا هم نور 9 تنه فعالان په همدې تور په توقیف کې دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پرس او رویترز خبری آژانسونو د اکتوبر پر 12 د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلی چې له مارچ میاشتې راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلي او هلته به په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید ټاپه ورباندې لګېږي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. دغه ډله چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري په سومالیا کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د دغو سکرو د تولید د مالیه له لارې عایدات ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې پر دې صادراتو د بندیز لګېدو سره سره سومالیا په 2012 کال کې څه باندې 3 میلیونه بوروي سکاره د صادرولو لپاره تولید کړي چې الشباب ډلې څه باندې 5 میلیونه ډالره عاید ترې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو راپور وایي دغه سکاره له ایران څخه عربي متحده اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو ته انتقالېږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په ترکیه کې د امریکایي کشیش اندرو پرنسس د خوشکېدو هرکلی وکړ. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د وخت د سولې خبرې له بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې په برخه کې، البته د افغانستان د سولې په برخه کې په روانو هڅو، په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو سیاسي لورو په ونډه او رول، د افغانستان د نوي ملي جبهې له مشر شي د حکومت اپوزیسون یوه ډله ده انور الحق اهدي سره مرکه هم لرو. په یو ریپورت کې به دا مو اوري چې په القاعده پورې یوه ډله د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه استفاده کوي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې له دې خبر شي چې وروسته له هغې چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصان وایي دې ډلې د جګړه مارانو د دې ډلې جګړه مارانو تمرکز اوس د ملکیانو په وژنه دی. د اسرائیل دفاع وزیر امر کړی چې غزې ته دې د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. نور ریپورټونه هم لرو. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان هم په دې یو ساعت کې خبري. دوستانو ستړي مو شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې له هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د سیمې هیوادونو ته د هغه سفر دوی د سولې خبرو بریالیتوب ته ډېر هیله من کړي. څېړونکي کسان د سولې هڅو ته په نیک نظر ګوري، خو وایي د سولې خبرو اترو لپاره لیده کاته او سفرونه یو معمول ګرځېدلی او دوی د عملي پایل منتظر دي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل لده اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو د عملی پیل لپاره جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دغه چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملی خبرو ته لار پرانیستونکې ده. ښاغلی دین محمد، له ځینې طالب استازو سره د افغان او امریکایي چارواکو لیده کاته کومه نوې خبره نه ګڼي، خو وایي د افغانستان په کړکیچ کې ښکېلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به بې اغېزې نه وي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد 13 میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته 13 اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل 10 ورځنی سفر پیل کړی. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد د خپل دغه لس ورځني سفر په پای کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه ویلي دي. طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې په قطر کې سیاسي دفتر لري او له دې وړاندې یې په دغه هیواد کې له طالبانو سره د امریکا د یوې بلې استازې ایلز ویلز د لیدو کاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې، خو د چارو ځینې څېړونکي د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامدار فشار غوښتنه کوي. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
دغه اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي. د امنیت په راوستلو کې، د سولې ته طالبانو په راتللو کې، ترغیب د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانخیستل شي.
ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په باور یې ولس د دغو خبرو عملي نتیجو ته منتظر دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، یوسف خان زدران و چې له کابل یې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د علي شورا د چارواکو په خوشبینه خبر کړو. د سولې لپاره د دغه هڅو په دوام د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلي. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه احساسېږي. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي هدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې اوسنی وضعیت ته به کوم نظر ګوري.
د افغانستان د سولې خبرې ډېر وخت کېدلې بنبست سره مواجه وي. اوس د خلیلزاد صاحب په راتګ باندې او د هغه په نوي ماموریت باندې نوی امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم داسې جدي سړی دی چې حتمن ډېر ورته مهمه دی چې په دې کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. زه لږ څه تغیرات وینم د امریکې په موقف کې، لږ تغیرات وینم د طالبانو موقف کې، لږ تغیرات لږ څه ورته امیدوار یم. البته موانع هم لا ډېرې دي او خپله دی خلیلزاد صاحب هم یو توانمندي لري چې مذاکراتو کې څنګه مثبته خواته ایسه دی او یو نتیجې دي چې د وکړي. لږ څه زه تا لږ څه خوشبینه یم، اما غټ موانع هم.
اما اهدي صاحب په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلی دي، بیا دا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي، نو اوس چې تاسو خوشبیني هم لرئ د دې تر څنګ د خنډونو یادونه هم کوئ، دا خنډونه به څه وي؟ هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي، هیوادونو ته سفرونه هم کېږي، لا کوم خنډونه پاتې دي؟
خنډونه ماته زیاتره د منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي، نو د هغو مشکلاتو په اعتبار باندې حکم اقدام نه دی سوی. که نه کوم پیشنهاد هم نشته په دې ارتباط باندې. او د افغانستان مشکل هم اوس وګوره د پخوا په شان ساده نه و، زیاتر امریکا حاکم رول درلود. اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې دخیل دي، او که د هغوی په اسلام او خصه په نظر کې ونه نیول شي، یعنی کارشکنی کولی شي،
بله. حدیث که څه هم تیره ورځ په لیو سټیج سیاسیونو هم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړ او ملاتړ یې وکړ، فکر کوئ چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت دننه هم د حکومت بیرون چې کوم سیاسیون دی؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک د سولې غواړي، په شمول د سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان د سولې غواړي، او فکر نه کوم چې شرایط د ډېر اوسېږي، غیر معقول چې د اوسېږي. وګورو چې طرف مقابل لخوا څه پیشنهادات په دې باندې کېږي.
یو وروستۍ پوښتنه هدي صاحب، پاکستان په دغه پروسې په وړاندې یو خنډ یادېږي، فکر کوئ چې د هغې وضعیت هم له دې وروسته بدلېدونکی دی؟
امید دی چې هغه بدل شي او دغه ځینې خبرې چې نوي حکومت هلته کړي دا عملي شي، خو وګورو چې په عمل کې به همداسې یو شی جوړ شي که جوړ نه
شي. دوستانو، د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الحق هدي و چې د سولې په روانو هڅو یې نظر څرګندوه. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرو سره
د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر وایي د افغانستان په یو شمېر ګمرکونو کې د تعرفې د لوړېدو له امله له تیرو شلو ورځو راهیسې د سوداګرو مالونه ولاړ دي. رحیم الله حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه چارې سوداګرو ته په میلیاردونو افغانۍ زیان رسوي. نوموړي وویل دوی له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې ستونزه نه ده هواره شوې. د متشبثینو په وینا که چیرې دغه ستونزه هواره نه شي په ښار کې به د بېلابېلو توکو قیمتونه لوړ شي چې د خلکو په اقتصاد به مستقیم اغیز ولري. په لوګر کې 113 عصري ممیز خونی جوړیږي. د لوګر د کرن رئیس محمودین مومند وایي دغه ممیز خونی د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له لورې جوړیږي. دغه ممیز خونی چې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم او د یاد ولایت په محمد اغې سرخ او برکی برک ولسوالیو کې جوړیږي. د جوړولو 60% لګښت یې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام او پاتې 40% لګښت یې بڼوال کوي چې هر یو خونه و تر اتم ټیکټونه انګور د ساتلو او په ممیزو د بدلولو وړتیا لري. نن د کابل په بازارونو کې پوم د ډول د زنیو خوراکي توکو بای یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1560 افغانۍ.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. اقتصادي خبرونه و ناجیه صافی درته وړاندې کړل. اوس هم د سیمې او نړۍ مسلو ته ځو. یو رپورت وایي چې په القاعده پورې یوه تړلې ډله د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه ګټه اخلي. ویل شوي چې دغه سکاره له سومالیا څخه د ایران له طریقه صادرېږي او له دې درکه دغه ډلې ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت ګټه رسېدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو رپورت کې شوې چې رسنیو هم کتلې. سالم محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده. صالح صاحب، په څومره اندازه سکاره د ایران له طریقه قاچاق شوي؟
مننه انصب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور چې د فرانسې خبري اژانس او رویټرز یې پرون جزئیات خبرې کړي وایي چې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي چې د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادرېږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 میلادي کال راهیسې بندیز لګولی چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بنده سي. الشباب تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیه ټولوي او په دې ډول خپل جنگي ماشین برحاله ساتي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2012 میلادي کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 6 لکه بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لکه ډالرو په ارزښت د عوایدو سبب شوي ده.
په دې خاطر چې د سومالیا د سکرو پر صادراتو بندیزونه دي، ایران له کومو لارو چارو استفاده کوله؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملي کولو کې په کمزوري اقدام تورن سوی دی. د غانا او اج ساحل په څیر هیوادونه یې تورن کړي چې د سکرو قاچاقونکو ته زمینه برابر کړي چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پاڼو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لا خپور سوی نه دی، دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي هغه تصدیق پاڼې ورباندې نشټول شوي وي چې په غلطه ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غنی. راپور د ایران کې شاو قشم بندرونه هغه آزاد ساحه د کړی چې د 2013 میلادي کال ل مارچ میاشتې راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته روان وي. له دغه بندیزونو دغه سکاره چې د ایران بیرغ او ټاپه ور باندې نشلول شوی وي، په متحده عرب اماراتو، عمان، دوبی او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلی یا هم د چلمونو پڅکولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم د لاسه دغه راپور اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکرولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته ډیره د افریقایي ټولنې شل زره کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
ډیره مننه صالح محمد صالح و دوستانو چې د سومالیا د هغه سکرو د قاچاق للارو خبر کړو چې د ایران للارې نړۍ ته قاچاق کیږي او ګټه یې دغلته د الشباب ترهګرۍ ډلې ته رسیږي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغې چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصان وایي د دې ډلې جګړه مارو اوس تمرکز د ملکیانو پر وژنه کړې. داعش ډله په عراق او سوریه کې هره اونۍ لږ تر لږه یو ځل پر ولسي خلکو برید کوي. ملالۍ بشیر د اسوشیتد پریس خبري اژانس د تحلیلي رپورټ مهم ټکي دراوړئ.
له تیر اګست میاشتې راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي، خو بېرته خپل هېواد ته نه دي ستانه سوي او ډېری یې په اروپایي ټولنه هېوادونو کې پناه غوښتې. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بېرته تشې ځي.
دوستانو زما معذرت ومنئ، متاسفانه د ملالۍ بشیر یو بل رپورټ مو په تیروتنه باندې پلیک اوس پام وکړئ هغه رپورټ ته چې د داعش د وسلوالې ډلې د جګړه مارو د نوي تکتیک په اړه دی.
څېړونکي وایي وروسته له هغه چې اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش پر مځکو خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د دوی تمرکز له خلافت جوړولو څخه د ملکیانو وجلو ته ډېر سوی دی او غواړي دولتونه کمزوره وشي او فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې د عراق او سوریې په ګډه پوله د امریکا ځواکونه د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اخري سیمې په لور د پرمختګ په حال کې دي او دغې ډلې د ملکیانو په هدف ګرځولو سره خپلو مخالفانو ته اضافي ستونزې جوړې کړې دي. اسوشیټډ پریس د داعش ډلې یو متخصص هشام الهاشمی له قوله لیکلي چې داعش ډله اوس هماغه فعالیت کوي لکه په 2010 کال کې چې یې کاوه. دا هغه وختونه وو چې داعش ډله په عراق کې نه و پیاوړې سوې. څلور کاله وروسته د داعش جګړه مارانو د عراق له تر ټولو لویو ښارونو څخه یو موصل ونیوه. دغې ډلې همداراز په سوریه کې رقه ښار ونیوه او په دواړو هېوادونو کې پر پراخه سیمه خپل خلافت اعلان کړ. الهاشمی ویلی چې د نړۍ دغه تر ټولو خطرناک ډله غواړي ثابته کړي چې که څه هم اوس مځکې په لاس کې نه لري، خو کولای سي پراخې حملې وکړي. په داسې حال کې چې دغې ډلې په سوریه کې خپلو حملو ته دوام ورکړی، خو په عین حال کې یې د داسې حملو مسؤلیت اخیستی چې دې ډلې نه دي کړي. دا څرګندوي چې غواړي خپل ځان مطرح وساتي. د داعش ډلې د پروپاګند ادارې تر شا یو مهم غړی وژل سوی. رقه یو کال مخکې د دې ډلې له کنټروله ووته او په سوریه او عراق کې د هغو مځکو چې لرلې یې اوس مهال یوازې 2% مځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. د داعش ډلې له خونړیو حملو څخه یوه د جولای میاشتې بدل کیږي. د دې ډلې جګړه مارانو چې مولونه یې وهلي وو د جنوبي ښار السویدا پر شاوخوا کلیو حملې پیل کړې. په دغو کلیو کې د سوری دروز اقلیت اوسي. داعش ډلې په دې حملو کې 200 کسان وژل او 10 نور یې وتښتول. په تښتول سوي کې ډیری ښځې او کوچنیان وو. همداراز تیره میاشت د داعش ډلې جګړه مارو د عراق پر شمالي کلی غریب په حمله کې 3 کسان وژل او 9 نور یې وروسته له هغه ټپیان کړل چې کلیوالو دغو جګړه مارانو ته له خوړو او وسلو ورکولو ډډه وکړه. تیره اونۍ داعش ډلې د عراقي ښار موصل په شمال کې د سادیه په نوم کلی کې 3 کسان وژل او یو یې وتښتاوه. اسوشیټډ پریس د عراق د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه یې په لویدیځ ولایت انبار کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د داعش جنګیالي شایي بیرته سر راټول سي او د 2010 غوندې کله چې ویل کېدل دا ډله په 2001 کال کې په عراق کې ماته سوې ده یو ځل بیا راپورته سوه.
دوستانو د داعش د وسلوالو ډل د وسلوالو د نوو تکتیکونو په اړه چې په عراق کې کاروي رپورټ مو اوریده. د اسرائیل د دفاع وزیر بیا امر کړی چې غزې ته د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په دې اړه صالح محمد صالح تفصیل لري.
د اسرائیل دفاع وزیر اوویکتور لیبرمن پرون جمعه سپارښتنه وکړه چې غزې ته د سون موادو انتقال سمدلاسه بند شي. دغه دستور په غزه کې تر ناکراریو دغه راز د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره د فلسطینیانو تر شخړو وروسته صادریږي. دا په داسل کې ده چې د سیمې د اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته له قطر څخه د رانیول سویو تیلو د لیږد د موافقې عملي کېدل په پیلېدو و. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې له اسرائیل سره په سرحدونو کې د شخړو په نتیجه کې و فلسطینیان وژل سوي او 140 تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت په خبره وجل سوي کسان د 19 او 29 کلونو ترمنځ عمرونه لري. پرون په زرګونو کسانو د غزې په دې سیمه کې چې د اسرائیل پر سرحد پرته ده مظاهرې وکړې. د اسرائیل پوځ وایي په دغو مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه درلوده او د پولی په بیلابیلو برخو کې راغونډ سوي وه. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې ځینې مظاهرچیان لیدل سوي چې د غزې د جنوب په څو محلونو کې یې له سرحدي دیوال څخه د اوښتو هڅه کوله. د اسرائیل د پوځ په خبره مظاهرچیانو د سرحدي کټارې په یوه برخه کې منفجره مواد وچول چې کټارې اور واخیست. د اسرائیل د اعلامیې په حواله څو تنه حمله کوونکي چې د اسرائیل یوې پوستې ته نږدې سوي وو د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو وژل سوي دي. په لامه کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د مارچ له 1 په غزه کې د مظاهرو له تازه څپو سره تر 200-240 فلسطینیان وژل سوي دي. اکثریت دغه کسان سرحد ته نږدې په مظاهرو کې وژل سوي، خو ځینې په هوایي حملو او د ټانکونو په ډزو هم وژل سوي دي. د یوه اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی. داسې هیل پیدا سوي وي چې د سیمې د سون موادو د تعمیل لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې موافقې تابع به په سیمه کې مظاهرې کمې کړي، خو بیا هم د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په سرحدي سیمه کې راټول سوي وو. د فرانسې خبري اجنس خبریال وایي د جمعې ورځې په مظاهرو کې د حماس ډلې رهبر اسماعیل هانیه هم برخه درلوده او د مظاهرو د دوام هرکلی وکړ. اسرائیل حماس ډله د دغو مظاهرو په تنظیم تورنه کړې او وایي له هغو د خپلو حملو د اجرا لپاره استفاده کوي.
د سنگاپور د هوایی شرکت وی مسافر وړونکي الوتکې پرون یو اوږد هوایی سفر پرته له توقف ترسره کړ. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د سنگاپور هوایی شرکت یوې ایربس الوتکې بې له دې چې په منځ کې دمه ونیسي یا په کوم هوایي ډګر کې وقفه وکړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد الوت وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکې په څه کم 19 ساعتونو کې له سنگاپور څخه د امریکا د نیویارک لیبرټی نړیوال هوایي ډګر ته 15,000 کیلومتره لار کچ کړه. د سنگاپور هوای شرکت 15 کاله پخوا دا پرواز د لګښت زیاتوالي له کبله درولی و. د سنگاپور د هوای شرکت په دې نوي ایربس الوتکه کې 161 تنه سپرلي زایدل. د دې الوتکې په بزنس کلاس کې د سپرلیو لپاره د خوب ځای هم شته. تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایي شرکتونو جوړ کړي وو. د استرالیا هوایي شرکت بې وقفې د استرالیا له پرت هوایي ډګر تر لندن پورې بې دمې الوت په 19 ساعتونو کې کړی وو. د سږ کال په لومړیو کې د قطر هوایي شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکه د پنجشنبه په ورځ د سنگاپور له چانګي هوایی ډګر والوته او بې له دې چې چیرې کښینی د نیویارک لیبرټی هوایی ډګر ته ځان په 19 ساعتونو کې ورساوه. د سنگاپور هوایی شرکت د الوت د دې لپاره پیل کړ چې ډیر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي، که څه هم دا ډول الوتنې ګرانه تمامېږي.
تاسو لا پیغامونو
زاب نن پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالۍ زخه تاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالۍ ډیره سخته وچکلی ده. بلې ده د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ده ورته سوې. د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي. ډیر خطرناک واقع په رمابین سکی. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د روزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم چې زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د پنځو کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه چې وکړي. او زه د صحتانیه د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پرولکټیز باید قانوني شي. له نورو سره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لرې نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پیلامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ وخت دوی د خپل سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وسیلهونه راشي هم دوی باسر نه کوي او پاخه سرکونه چې دوی ټول ګډوډ شوي دي دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي او دوهم د زما ریاست ته معرف نه هم ډیر غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل معذفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې ور بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر ضروري
د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د غړو هیوادو مننه وکړه چې د افغانستان ملاتړ وکړ. عبدالله په خپل ټویټر کې لیکلی چې د دې سازمان غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې بریالی پای ته ورسیده. اجرائیه رئیس د غونډې ته په خپله وینا کې داعش د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره یو ستر ګواښ وباله. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو مشورتي غونډه شایي د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس د خبريال د پوښتنې په ځواب کې ویل ممکن دا غونډه د روانې میاشتې تر پایه وسی. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا مارادون په سیالۍ کې چې د لسو هیوادو نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه، افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت لومړی مقام ترلاسه کړ. د ښځو په برخه کې لومړی او دوهم مقام ایټالیایي لوبغاړو خپل کړ او د بیګم په نوم یوه افغانه دریم سوه. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښ فعال تر نه ساته توقیف وروسته خوشی کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له برېټانیا څخه اسلام آباد ته رسیدو سره سم ونیول سو. ګلالی اسماعیل د توقیف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي چې په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوی ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالر ګټه اخلي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ او وګورئ. په دې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان خبري کې
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاود النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرائیه رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډۍ هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې دوه جری بزمکه د بنګو له کښت څخه پاکه شوه. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د نشي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو دوه جری بزمکه د بنګو له کښت څخه پاکه کړه. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د بنګو اړولو لړۍ پیل شوې او تر دې مهاله 2 جری بزمکه د بنګو له کښت څخه پاکې شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو تر 600 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رډیو ته وویل په لومړی پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتلې 3 کیلوګرام چر سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتلې 315 کیلوګرام چرس په یو لارې کې له مومندري ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د څو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي.
خاغلی یادگاری زیاده کرده؟
د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 253 کیلو ګرامه نشه یي مواد ونیول او په دې تورې اته اویا کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دېرش کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. لنشه ای مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد محید ازادۍ رادیو ته وویل دا دېرش کسان چې د نشه ای موادو د قاچاقو په 1900 پیښو کې نیول شوي له دوی سره شپږ څلوېښت کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تریاک، 4 کیلوګرامه چرس، 1214 ټابلیټکا ګولۍ او څه اندازه نقدي پیسې هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شوو کسانو کې لسو یې غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین او چرس د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند او ترکیې ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمو پر هیوادونو انتقاد کړی چې د نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
یک چالش بزرگ است
د نشه موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده.
کابل شاریان وایي چې معتادین لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دي.
همیشه هم تر پراګنده کردنش کی مشکل بیشتر بر
ما معتادین چې تل سره تتسوي نو هم خلکو ته ډیر ستونزه را پیدا کړي دي.
په معتادینو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدي سره مرکه لرو.
دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرنو اوبو کې اوسیږي، شاخې اوبو کې ماشی شته، ساري امراض اغېزې کې شته.
بشیر وایي چې پخوا یې کار کاوه او کافي ګټه یې درلوده، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نو اوس کار نسي کولی او تش لاس پاتې دی.
ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جېنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسي، که کښېنن دوالوی دا نشهیې دي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل ځینې ګاونډي هیوادونه له نشه یي موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشه موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشه موادو د قاچاقو اصلي لارې دي او نړیوالې مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېره برخه له همدې نشه موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس تر نکې وړاندې کوي.
افغان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییزې ستراتیژۍ دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
یک چالش بزرگ است
که نشه ای مواد و سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده. هغه مهال بریالی کیدای شو چې تر خپل منځ ګډه همکاري ولرو، نه دا چې یو بل ملامت کړو. ما د ځینو هیوادونو په اړه واورېدل چې له نشه ای مواد و سره په مبارزه کې لږه ونډه لري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی له لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپله قاچاق دی، لکه څنګه چې موږ یې غواړو هسې همکاري نه کیږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې څلوېښت ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې د سیمو هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي، خو د سیمې هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله دې پلانونو د نشي موادو په راکمولو کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د یو ان او ډی سی ادارې استازي مارکولن په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژۍ د ارزونې کانفرانس ته وویل د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د کاچاکو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
ډیری هغه عوایي چې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي، بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشي موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. له نشي موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژۍ طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه شوې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړ شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي مین جاوید احمد قایم وایي چې د دې ستراتیژۍ عملي کېدل به د سیمې هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمې ییز ستراتیژۍ په اړه راپور راوړوه و هم اورېدل چې ډاکټر عبدالله عبدالله پر ګاونډیو هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس مو په کابل کې د موتاجینو له حاله خبرو. د کابل له ځینو سیمو په تیر بیا پولیس سوخته څخه د موتاجینو شړل کابل شهریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل شهر ځینې اوسیدونکي وایي چې له پولیس سوخته سیمې څخه د موتاجینو تر شړلو وروسته موتاجین د خلکو د اوسېدو سیمو ته تللي او هلته نشې کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې له پولیسو وخته سیمې څخه د موتاجونو په شړلو سره د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې موسکا هوته کې وړاندې کوي.
پولیسو وخته چې د موتاجینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د موتاجونو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوې چې د موتاجونو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 موتاجین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسوخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د موتاجینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موتاجین چې تل سره تت سوي نو عامو خلکو ته ډېرې ستونزې راپیدا کړي دي. کله چې موتاجین سره یو ځای ول، ټول خلک په دې پوهېدل چې هلته نشان اوسېږي، خو اوس یې سره تت سوي نو په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ننوځي او غلاوي کوي. خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یو ځانګړي ځای کې سر راټول کړي،
امیار جمعواري بکنن.
بیرون راندن معتادین از دقه پولیسوخته بود.
له پولیسوخته څخه د معتادینو په شړلو سره پر عامو خلکو منفي اغېز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لاره نه درلوده. دوی یوازې دومره وکولای شول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونه او د استوګنی ځایونه تولاسي
یا اماکنه کې به حساب مناطق مسکونی اصل پر آوردن.
خود کابل امنیه قمندانۍ بیا له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشي موادو د قاچاقونکو د فعالیت مخنی ولیده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته وویل له پولیسوخته سیمې څخه د معتادینو له ایستلو سره سم د قاچاقونکو ټول پلانونه شنډ شول.
تر 2000 معتادین بوزره
سوخته در داخل
تر پلو سوخته لاندې او په کابل سیند کې تر 2000 ډیر معتادین اوسېدل. زموږ د راپورونو لمخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه یې رهبری کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل ترلاسه کړي دي. هلته د نشئی موادو مافیا د نشئی موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول له منځه تللي او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په ښارګوټي بدله نه شي.
کابل
ښاریه له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوند ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنۍ سپو خپرېږي، او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډېر د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډېرې خطرناکې دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي، په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناکې دي، او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنیو ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر بریس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو اخته کېږي.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسېږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لښتو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع انتانات دلته شته دي. جلدي امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو په پرتله دوی په جلدي امراضو ډېر اخته کېږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کیږي؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا که څوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، استامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې اوس راوتلي، مثلا د ټابلیټ کې او د شیانو په نوم، نو دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغۍ دي، مثلا دوی د پیچکاری د لارې دغه مواد شیخ په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بلته انتقالی او غینه بلته انتقالیږي، پیودرمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي د تمنګ کیموسس وي، د جلد دغه کوم برخه کې چې زرقی مواد وي اخلي، هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې ورواله د پوستکي مڅره چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده، چې د غواز ته انتقالیږي، وغینه غوخه وډو کې ته بل اخره د غساهي د وزوي د منځتلو سبب ګرځي. دا چې بایست یو پړسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت ته چې یو میکروب مداخله کوي، مجموع د وینې کې یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي، چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ داسې خاص کلمه نه لرو، نو هغه هم خپل عمومي خارښونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځایان وګاري، هغه ځایان چې وګارول هغه زخم کیږي، د هغې د لارې هم دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي.
په دې ناروغیو کې کومې ساري ناروغي دي؟
دغه میکروبي ناروغۍ چې دي، دغه مجموع کې ساري دي چې دا به په څوک مختلفو ډولو ویشل کېږي. مثلا جلدي او ناروغۍ د پیودرمي په نوم هغه مردردنۍ دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوستکي د غزینه اخلي، هغه خیرن ځینه، او هغه انتقالی به خپل ښځې او اولاد ته او بالاخره خپل ټول فامیل ته. جلدي ناروغۍ اکثریت ناروغۍ دغه کمی چې میکروبونه مستقیم د جلد لارې انتقالیږي، هغه ساري دي چې یو انسان نه بل انسان ته په اسان ډول انتقالیږي. چدي خبره ده د کوم جلدی ناروغي پوستکي ناروغي چې داخله ناروغي سره ارتباط لري، په عام اصطلاح ورته تور زړه وي، چې هغه به هپاتایټس په نوم انتقالیږي، همدغه د خیرانو پچکاری او لامل انتقالیږي. ایډز هم انتقالیږي چې هغه به خپل جلدی تظاهرات لري، د تکلیف یا پوستکي کې ځنې نخانی لري، او هغه داخله مشکلات دي چې هغه باعث دي کېږي چې مریض یا دغه څوک چې مخدره مواد استعمالوي ډېر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه ویسي.
او دا معتادین ولې د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات اخته کې یې علت څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسېږي، په ډیرانونو کې اوسېږي، په خیرن اوبو کې اوسېږي، چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزي کې شته، بل د خپله د پیچکاریو استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرنو موادو نه، خیرنې اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دغه ټول دی باعث کیږي چې معتادین ډېر د جلدي میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
اگر متعدین سی د پوستو کی ناروغی لري د دوی درملنه لنور ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدای چې دوی به جدا یو مرکز کې وای تدوی شي، چې دوی امراض انتقالی دي او دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي، دوی جامعه باید جدا اوسیږي، دوی اته خوراکي توکي باید جدا اوسیږي. په دغه مرکزونو کې چې متعدین تدوی کیږي، دوی یو خاص متخصص د پوستو کی د ناروغي لري چې هغه د تدوی په برخه کې خاص مهارت لري او هغه تدوی کوي. او د دوی جامع مثلا بل مریض باید انتقال نشي، په یو خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته هم بوته به واغوستل شي، ځکه چې د دوی جامع به انتقال له امراض نورو ته سبب ګرځي.
تاسو معتادینو او د هغوی کورنیو ته څه توصیه کوئ چې معتادین د پوستو کې په ناروغي اخته نشي؟
معتدین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کې احتیاط نه بیلیږي، دوی باید خپل هغه کومه پیچکاری او هغه سنه چې استعمالی حد اقل هغه باید دوه درې معتاد استعمال نه کړي، یا معتاد باید دغه پاک استعمال کړي. او وروسته بیا ما د کورنۍ ته دوی توصیه دادم، مثلا یو معتاد کې چیرته ورځ تیری د معتدینو سره یا شپې ورځې تیری او بیرته کور ته راځي، د هغوی لباس باید بدل کړي، د هغوی لباس باید خپل نور اولادونو ته پرېږدي چې هغوی ته دغه تکلیفونه او دغه امراض انتقال نه شي.
په موساجینو کې د پوستکي د ناروغۍ په اړه مو له لخر بلې سحمدي سره د محمد یاستر نک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت دیش کلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې خپل کاروبار درلود او ښه ډېره ګټه به یې کوله، خو اوس کار نسي کولی او ژر ستړی کېږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاستر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یمه، پولیس کار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، ټوکار مې درلودې، چا ته مې نهجه ویلې چې ته یو لس روپۍ راکړه. ما د طالبانو په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله د کرزي اول حکومت و، بیا زه په تاریاک اخته سوم، د تاریاک سه بیا بېرته د پوډورو ته راواښتم. دا مې څوم علاج دی چې کوم یې پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی، اوس پنځه دقیقې کار وکړم افسلای نه لرم. درې وارې څلور وارې مې ګرد د دکان وسایل خرڅ کړي دي، بیا مې سره برابر کړي دي، بیا مې خپل کار شروع کړی دی. اوس مې د څو کاله کېږي، دا دوه کاله کېږي چې ګر سره مې شي ته لاس نه دی وړی، والله پر کور ناست یم. د کور ګزاره به الله ورونه راسره کومک کوي. واده مې کړی دی، بچیان لرم، پلار لرم، مور لرم، هر څه لرم، اوو ورونه یې په مقصد مش خپل ځان ته خپله ور وراچولې دي. بس چې نشو ته مخه کوم، کورنۍ زما سره ښه وزن نه کوي، په بد نظره ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنګ راسره کوي چې په جې کې راشي سړی بیا نسي کولی چې د جې څخه خلاص شي، ساکیان بند نسي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانې کې، دوه نفره پشکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشه زما سندوال پته کړی دی، قریب رسه پته کړی دی، دوست رسه پته کړی دی، مور پلار رسه ایر کړی دی، دا دی گرد عمر پا داغه دا غصب تالو که را بایی چیر سو. زوانان جی میلو تا زی رکم رکم زیو تا زی مرش پا جان شاختایی دا شرم دا لاسه دا چاس رکشه نستلی نسو که کشیه نندوال وی دا نشیه دی. وروار تا داری دلیم پا بند ابراز را تا ویلی جی چنی لرمه. ولار خپل کار خپل وکه، اندوال خل اندوال دلته کابل تر غلی و منا ولاده ون گزارن په وټل کې کول پر منو دل په نشا کول. دلته چې بخښنه استلم یا بجنایان او یا بسکار و چې دا دوی به صورت وب بدره دل چې زو ولار سره د جزا تلشی دا سیاسي پرې چې په منده ځان سره ولی ماچ په جن نشه نه یخته د څوک د شتات دریج.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامیک کیسه داسې ده چې سید پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتۍ پر مهال خپل کور ته ځي، نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډیرې سوی یې. سید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په پوډورو معتاد سو او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
پارک دے که ساقی خانه هری خواه تا پوٹاری ها ناس دی اولا که دو بخاری نلو نا ترخولی شنه دو دو نوزی
ایورا را داتا چه کوه؟
مانه جمعی کنی چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دے پوٹار چه کولو زای دای زی ستاز للاس مطالع نشم کولای
نزده که اخبر کار کن داسر خومی غراز نده کنی
تو گوره دل تا خلق دے تفریح و مطالعه لپار رازی ستاسی للاسا نه چوک پر چوکویا که ناستای شی او نه ده گلانو پا خواه که
وامی نه پارکون جمانون او گلان ایواز استاسو دی
پارکون از موگ او ستاسی طولو دی خود داسی کارونو لپارا ندی
وامی موگ خلق وجلی
دا چه تاسی خلق پر نشو اختکوی دا هم ده خلقو وجل دی
موگوی ده جا پخلگی نور پو کهو چه موتاد شی
تا ده هوا تا او گوره سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی زړه یې تنګېږي
وایه خولن یې سمه غوروه که مې شا وو خوندې والانو ته څه که بیا به نه تی او نه به نې کتابونه وپاکې جامې
ګوره وروره یوازې زه نه یم ته دې پاک ته راغلو کسانو ته وګوره اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي
زمون په نشه کې تشه مووه
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خورے پردہ چوکی کینا ہلکا راشا تو پردہ بل چوکی کینا خورے سنگ شو معائنات میں اوکڑل
وہ مکڑل
دے راکڑا
زیا معائنات ورک
ہاں دا دے ڈاکٹر صاحب
دا خو معائنات شو خزوانا دارا تو اے چھ اس سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب لکوم ورز رئیس چل پانتون پر رخصتی راغل ایما ټول بدن می درد کوي نس ناسته لرم بدن می سست دی تو ګور تر سترګو می اوخ کی راځي
ډاکټر صاحب ټول شپه په وسه تیر کړه ډیر په تکلیف دی خدای به کوي ته به کوي غم یې وخوره
حالکه کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب زما زوی نشه نه کوي
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا پا طول عمر کی می سگریٹ هم خلی تا ندائی ور وڑائی
دی پوہنتون دی لیلی پو تاق خوبا نشی نوی در سرا
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوٹی ماسیلین یاو هم نشی نکوی
عجیبا دا پا دی مایناتو کستا طول نخی نخانی دی پوڑری دی
چیزی پوڑری خدای پازل وکن
ڈاکٹر صاحب باورو که چیزی هیچ داول نشی نکوم لابراتوار والا با اشتباه کردی وی
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ور نشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه می تنگ وی بدن می ډیر درد کوي سترګې می اوخ کی کوي خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوشم په هغه پارک کې معتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروین معتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم
څه شی د هیروین معتاد
هو خورې د هیروین معتاد
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کوله او زه معتاد شوی یم
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو بس هغه د چته هم سره موتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامدار ډول د نشي مواد به ورسیږي هغه موتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي.
ولې نه کته وغواړي علاج کیږي؟
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې وارخطا کېږه مه، علاج کېږي. د متحدینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله، دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
که. خدایه ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و خو هغه پوډرې شو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورک کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
زما رایا زما حق.
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.